سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو زموږ کلاس د ریډیو ناوړی پام کوي د دې سات خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لورو لخوا ډزې وشوې.
بګش په نوښت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د الشیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرخې د غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګ او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري یې جواب ویلی دی.
دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنګي الوتکو تېره اونۍ د ډسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډېر کسان ووژل شو. د دې په ځواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریوزیو او علیشیر ولسوالۍ همداراز د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې هم وکړې. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې باورې او توپان لامل د موټر په مخ باندې شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې 18 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال 14 ولایتونو له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولی دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سر له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا ان او سي پرته په اسلام آباد کې پرېنږدي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نن ادعا کړې ده چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی بیربوک په وینا چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جین نوویل بارو ته د اروپایي ټولنې لومړنی جګ پوړی ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر 8مې وروسته چې دمشق د حیات التحریر الشام ډلې ونیوه او بشار الاسد له 14 کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورزي. جنوبی کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مې راپه دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل له کړکیچ سره مخ شوی دی. واشنگټن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبی کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبه په ورځ خپل کوریایي سیال چوتا یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلی دی چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو، د جنوبی کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو، د شمالي کوریا پر مسالې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. او یو سپورتي خبر، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویو ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. زیمبابوې پرون وخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 155 منډو وسوځول. تاسو زموږ غلازادي رادیو نه اوریئ. دا خبری ټول غزه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب درته لرو. د افغانستان اړوند د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبان او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده.
تقریبا یو بجه دوړو طرفونه دی لوی او کوچنی او وسلو ډزونه پایل شول. جګړه ونه خته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
او د دې ترڅنګ به د اورسګان ولایت لکروندګر واورو چې د نوي کال ورختونه ته خوشاله دي.
ډېر خوشاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر نه امید وشه ښکار کې بارانونه ډېر کم او ګسره بارانونه سوي نه و. د اول وارو چې ډېر ښه خښت باران وسو.
وړاندې د دې مطالبه ترڅنګ نور مطالبه هم شته را سره اوسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمونږ خبری ټولګه طبيعي هم خرغله پایل به وکړو. پر راپورونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده، خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرښې افغان لور ارګام کاګه او ګراب سیمو هاون مرمۍ باندې وشتلې دي او د دوی د فیض وکونو یو کلک ځواب ورکړی دی. د خوست ولایت د لشیرو سرحدي ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې لا هم خلک په خپلو کورونو کې دي او چاته تلفات نه دی اوښتي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوښی.
د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تیره شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بېګا شپه ناوخته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لوري د علیشیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرښې دې غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لورې جواب یې لیدې.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرښې ها غاړي د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي کته هم د مرمۍ د لیشیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې، خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم تاییدوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تیر شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو دوام وکړ. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل:
نن شپه تقریبا یو بجه دوړو طرفونه دی لوی او کوچنی او وسلو ډزونه پایل شول. جګړه ونه خته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل، خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه مو خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ چا په کورو باندې شته، چا په استوګنځیو باندې نه دی لګېدلې. وبه ګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د لشیر ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
بېګا شپه شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د لشیر ولسوالۍ اړوند ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي، هغوی ته کوم ځای نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یو اطرفي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا میخوي، عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نه شي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تیره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورن کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو مو وخت نو وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ٹی ٹی پی ویاند تل دایدا ویرت کړی دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادا په اړه ویلي چې په پاکستان کې نام نه د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې مو د طالب چارواکو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړې په اړه راپور واورېده. دا چې د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه خبرې څه دي په دې اړه مو د سیاسي چارو شانون کې او کتونکو ایمل خټک څخه پوښتنه کړې ده او لاغې نه مو نظر راخیستې دی. تاسو یې واورې بیرته راګرځو خبرونه ده.
یو نیم دو کال راسه دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه که څه هم طالبان چې د پاکستان پروژه وا که څه هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دینو پاکستان چې دینو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري خدا اثر د مخ کې په نسبت کم شوه دي او تعلقات د دوړو چې ته غړېر کړ کې شوه دي. کتا سو غړې پتیری او نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې ایس تاسو تعلق نو قائم شوه. دا اوس تیر ورځو کې چې دینو د پاکستان چې کوم د افغانستان د پاره خصوصي استاد دې صادق خان رالو دا تقریبا یو نیم کال پس چې د پاکستان او د افغانستان مېس کې دادا هو شو. کتا سو غړې چې دا تعلق ولې خراب شوه دي تعلق خرابې ډیر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دا غدا ذہنیت ته د پاکستان د پالیسی سازو دا ذہنیت ته چې هغه دا سوچ کولو چې غنی طالبان کابل کې چې کلا وخت اورسي او زمون په مرسته باندې رسي مونږ سره کیسه کومک کړي دي. نو دای ته چې مونږ سو آیو دای باغرنګ منی چې مونږ ورته کې نه کینی بچ ورته پاسي پاسي به نو دای به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دنو چې څو ورته یو هغه منی تومه خبره چې دا هغه سره تړلې دا و چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې یو 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 دوس حکومت راتلو نه پاسي یو ګډاګي حکومت راتلو نه پاس به دا د ٹی ٹی پی دا کوم خطر چې له پاکستان ته دا خطر به کم شي او دریم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې دی افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وستي ایشیا ته ځانور سي هغه به نورې خپلې متاسفانه دا درې واړه خبرې اونښوي او نتیجه کې سو شو چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکچن شو خراب شو او موږ وکړل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته دا وی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره څه چلن شروع کړي او دوی نه به یو لکه فردو کا مونږ دوی سره چلن شروع نو کو دوی سره مونږ خبر پردو نو کو یا یو انګیجمنت ور سره نو کو نو کې دوی شي چې دنو دا نور هم تصغدري شي.
د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک نظر واوریده.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کرکټ نړیوال ډلې کارپوهان وایي چې ډیریو هیوادونو د خزو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ککولو لپاره د طالبانو سره له تعامل ډډه کړې ده چې دغه ځنډ د سخت دریځې د پیاوړې کېدو لامل شوی دی. د کارپوهانو په یو تحلیلي راپور کې ویلي دي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته کله چې قحطي رامنځته شوه بهرنیو حکومتونو پر دې هیواد خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. په ورته وخت کې بیا یو شمیر افغان میرمنې او انجونې وایي چې نړیوال ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته وکړي.
د کرکېچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې له خوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریځې د پیاوړې کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکوي په نوم په یو تحلیلي راپور کې ویلي، ډیری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي، پریکړه یې وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو، د کړکېچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیئت تحریر شام سره په تېرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډیری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تېروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړې وې. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته، کله چې قحطۍ رامنځته شوه، بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره تعامل کړی وی او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي د هغې د لمنځه وړلو په برخه کې د دوی سره مرستې کړی وی. نو فکر نه کوم چې نن د په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حد رسېدلی وی چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محرومې شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې. تر رقم چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل، طالبانو هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګې پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یوه ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د ښځو او نجونو په اړه مو د کړکېچ نړیوالې ډلې راپور په اړه خبرې واورېدلې. په داسې حال کې ده چې یو شمیر ادارو او د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو هم په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د هرې ورځې په تېرېدو د سختېدونکو محدودیتونو په اړه اعتراض کړی دی. دې خوځښتونو د 2024 کال د پای ته رسېدو په پلمه په بېلابېلو اعلامیو کې روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې طالبان باید د بشري حقوقو د نقص، د بشریت پر وړاندې د جرمونو او د جنایتونو لامل محاکمه شي. ځینې افغان ښځې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي او د طالبانو ډېری فرمانونه د افغان ښځو پر ضد دی. په همدې اړه په دابدې سپوږمۍ راپور ته غوږ شو.
د 2024 میلادي کال له پای ته رسېدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه وایي چې ښځې او نجونې د نوي کال له پیل سره هم له ګڼو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو له ډلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجره امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپلو اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړې ویلي چې د 2024 کال په تیرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړي مهرشید رسال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د شنبهای رغواني خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپلو اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلي کېدو سختې نیوکې وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتونکي یو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کېږي باید په بشپړه توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2023 کال کې خزو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقوقو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې لشپږم ټولګي تر فارغې دو وروسته له زده کړو راګرځول شوې، ازادي راډیو ته وویل:
موږ له زده کړو بې برخې سو، ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هیرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکو محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډیر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل، په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولي دي. همدارنګه یې ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو سلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زمونږه دا راپورونه ورته نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او لیدلای شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته چې د افغانستان اړوند دی، په روزګان ولایت کې د روان کال لمړنۍ ورښتونه شوې دي چې د کروندګرو هیلې ژوندې کړې دي. په تیرو دوه ورځو کې د روزګان په بیلابیلو سیمو کې پرلې پسې بارانونه وشول چې د دې ولایت د کروندګرو د پاره د ښه کال هیلی زیاتې کړي. روزګانی کروندګر وایي چې د دې ورښتونو سره یې د وچکالۍ له امله درېدلې فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل لپاره لیوالتیا لري. په دې اړه د سیمې نازمنګ د همکار راپور ته غوښی.
په روزګان ولایت کې د تیرو دوه ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلی بیا ژوندې کړي دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یو نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګانی کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداری ولاړ دی، په وروستي کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي، ترڅو نه یوازې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول سي، بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي، خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډیر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډیر ناامیده وشه. ښکار کې بارانونه ډیر کم وه او ګسره بارانونه سوي نه وه. دا اول وارو چې ډیر شخیش باران وسو، مسلمانان ډیر خوشاله دي. موږ الحمدلله ډیر خوشاله یو. نن لرو چې موږ ته د غاجان دم را دم کی او نور د سیدر کارونه راته وکی شي او وطن ما باس
خوشاله یو. ډیر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو سخته پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډیر دغه او بل غشتنه د حکومت صدا لرو چې مطلب د غاجان دم خرج تک شیر د ول فلن او بعد دی جرتری جره کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخي مسول انجنیر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د دپوینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي، چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي، بلکې د کرنې د وجې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیره ښه نتیجه کوي، ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه که کریزونه دي که چینې دي، په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه که خپله سیندونه دي، هغه خپل کانالونه دي دا ټول د باران واوري په واسطه باندې دا تبادله منځ راځي. یعنی کم بارانونه واوري چې کیږي دغه په واسطه باندې دا بیرته ډیسچارج کیږي، یعنی کوي کیږي، مشبو کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان انسان الله کرم وایي چې د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به د اوبو مهاره او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادی لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډار ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو زموږ په ولایت کې وچکالي ختم.
اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا 80% برخه یې په کرنه او مالداري پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقا یوه مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسې د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملي کړي، نو د اورزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووځي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. وسمهال د دې ولایت تر 80% فرنیچر تولیدات محلي دي چې په خوا به له بهرنیو هیوادونو راوړیدل. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلون وایي د داخلي استادانو پر مختللو ماشینونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي دلته تولیدوي. نور حال په دې راپور کې
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکات د وکاله وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مزاغره کم مخکمو پلاس زینو کړی.
دا فابریکه د عصري ماشينونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوی پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاص ډول مثال خبرې چې نای شان کول دي موږ د لن مرکز په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې د هغه شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل بلې چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان ان شاء الله د لن مرکز جوړول شي. په پیاټه فرق دا کې چې حالت په خالي کم شي جوړ دي غري د ځان لپاره جوړ کړی دی هغه منندې یو کار کار دنیا کې کې پیاټ چټټ دي او دلته چې مرته چې جوړو د خپل ځان لپاره جوړو مثبت جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبر کار دې ځنی واخستل شي او ټینګ سم.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وایي اوس مهال د دوی تولیدات او یا سلنه غارتیاوي پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو خبرې دي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای شي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمو په ښه کیفیت کې جوړو. خارجیوم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجیوم پراغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفان پدغه کې د دې اول موږ ته دا پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې یی د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چې راځي نو ځکه چې هغه تر ما باندې یو د نرخ یا د قیمت توفیرم راځي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور رحمانی وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوي تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پرامنست کولو کې به هم مرسته وکړي.
سموږ په وار وار غوښتنه دا و چې دغه سیمفشن شان چې ضرورت دونه نه ورته دا باید وارد نسی که واردی جی تعرفه باید پر لوری سی ترچو از مش خپل هیوادوال و دیت لاس رو چی او خپل تولیداتو کی خوشبختانه واس وارداتو کچه دیره کم سویده از مش خپل صنعت کارانو د څه تلاسو راچولې دی او ډېر ښه کارخانه جوړې کړې دي. حتی د ترکیه موډل په حساب تو کې دی دلته جوړولای شي.
د صنعت او مادن خونی مسول زیاتوي په کندهار کې د فرنیچر تولید نه یوازې د کورونیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره اغیزناک دی، بلکې د دې صنعت پرمختګ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم مهم دی. د نوموړي په وینا کې حکومت د وارداتي فرنیچر په مخنیوي او د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره لازم ګامونه پورته کړي، نو کندهار به په دې برخه کې په سیمه کې یو تولیدي مرکز سي.
وړاندې په څو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خبرونه درته وړاندې شو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان د ویلې دي چې تیر شپه نه وخت شاوخوا یو نیمه بجه د پاکستان پوز له لورې د علیشیر ولسوالۍ اړوند د فرضي کرخې دي غاړې ته پر دریو کلو باندې د هوانونو مرمۍ ویشتل شوې دي. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه او تر اوسه د مرچوبلې راپورټ نه دی ورکړل شوی. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واورې او توپان له امله د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند اشرف حقشناس ویلي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده چې په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک او اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی، خو دغه هیواد د ډسمبر له درېیمې راپه دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان شو له کړکېچ سره مخامخ شوی دی. او په وروستۍ برخه کې هم یو سپورتي خبر، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ د زیمبابوې پرون ناوخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 155 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوې اوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 122 منډې یې جوړې کړي دي. افغان لوبغاړو زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته 500 اورونو او شل اورونو لوب کې ماته ورکړې ده او د دواړو لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو دوه لوبې به پام کیوي چې لومړی یې یوه مساوي شوې ده.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو داسې یو څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو په تیره بیا د کونډو او رنډو لاسنیوی کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغه ته اوسېږم. یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او 4 کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلفو کلي کوم خدمات کړې د ښځو لپاره. د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و، یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و، پوهنتون مې دا اوس ویلي دی. بعد له هغې نه هغلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و، یا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کې وویلي. هغلته مې لیک دسیا خوا دی، خو بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د اوسایي منصب معاش د هغې روده ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته سې دولسم خلاص کړی و، ما غوښته سې زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې تصمیم ونیول سه، اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې سه زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې داسې وګوره، د اسناد نه هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و. اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون د اوسم فعال ده، دلته مو کوم رشته ولوسته؟
فعال ده خو مرکز خو نه دی ښځینه و لپاره، نه دی فیم لپاره، نه دی نارینه و لپاره.
اداره و دیپلوماسي،
اداره و دیپلوماسي و
دا مو خوښېده دا رشته. او آیا اوس چې دا کار کوي د رشې سره تړلی ده دغه کار چې مخته وړي؟
بس تړلی دی و، خو هسې نه، خو دا خو اداره و دیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اسټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسر یم، یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي. څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. موږ دا پروژې سي د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به و، مثلا د مور ورځ به و، د معلم ورځ به و، د ښځې ورځ به و. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به م سې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه و څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا چېشته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی یو دفتر دسه تقریبا د 20 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې سوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی یم، زه دې طرفداري کوم. ولې په دې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سه هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ماش هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسه نه یې لرله هغه بېخي په صفر کښې صرف ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه کناري نه لري او کوي نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې صرف ده، ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د داسې کسان دي چې 15 زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
که د تبعیض نه خبره تېره شي، یو ده چې ډېر مستحق دی، یو ده چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، او ناناور د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومک وسی.
دومره موده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټول شمیرې دي، یعنې ټول ما ته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه نظارت کولو سه موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه مو سروې کړل، قسم ده که نه، دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه ورته سپټه په لبزړل سوه خدا او می بخی نه لرل ستا سو بیا راځی ته موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو، یعنی بخی ټول موږ ته دیسه سوال که خوان دی من دی قسم داری وای په څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که سزن سي کنه، اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي، دومره صمیمي دي د خلک.
ډیر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لری کلیو باندې کې چې مثلا تاسو دا د پټې به د خزو لاس نه وای کوي. مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپک ماشومان لري، کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ونوري صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پانتونې ویلې دي، سارنوالي او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پرسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کل پانتونې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پانتونې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پانتونې مو وویل، بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه دې سزده دي، هغه دې م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پانتون وایي بیکاری نه، اوس هغه مته.
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې سجامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله برس مې ورته ویل معلومات جلکۍ، تا ته به همدغلته ثبت نام وکړم، ته به همدغه زمزم ووایې، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم، هلته سره سخوا
نن خپل خواخه ته دې پرې خېدی چې هرڅوک هرڅوک. په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست، او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېر بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته؟ مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوسې چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشي کولی، آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیده نه وکړو، شاید دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوې لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړي، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګورو، شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی. ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم شو که نه؟
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده، موږ ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولی ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده که نه، موږ دا په نظر کې نیولی چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده، موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولی دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ ده ډېر وخت کېږي فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي، چې موږ اوس ورسه وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مو ورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي څه وایي، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مداري غواړي، سبزیجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړې.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی څه ده، د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره دغو سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده؟ مثلا هغه چې تاسو ورسره مرسته کړې دي، که فارمونه مو ورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نورې صاحب، موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوی ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله، بیا سه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې وې، که نه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زېږوي، ښځینه وي، موږ ساتو، د هغه بېرته هغه چې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچي وزېږي، او که نر وي موږ یې خرڅوو. مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږې، دولس میلې میږې، اته میږې تر جوړې کړی دي. او غوا هم څه ورکړی و، تاسو باور وکړئ سه هغه غوایې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړی ده، د هغې په عوض باندې میږې اخیستي، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه پارتي کې د مالداري پروژه، ډېره ګټوره و.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې څه زه تللی یم. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې هغه نارینه و، ښځه و، خاوند و، په کور کې دی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار اخلي دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق دی، ته ولې د دې سره، ته ولې مشوره نه کوله، ته ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپله منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز را وړی و. یعنې تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبره په باره کې، له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دغه ایتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری، پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې داسې راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تللی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نشي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه و، مخکې خو اوس بیرته هغه ظلم په ښځه باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به م کېنوله، زما وروره دا دې تا حق داسې مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړې، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوانه ده، چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي؟ دوی نارینه سره تاسو ورکړم ته فکر ده کنه، ته دوی په مازغه کې پیچکاري سوی د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مه کوئ. هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشرۍ انتخاباتو، که د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېرې راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نه شي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریونه، اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول، دسته جمعي را به یې ولل، په خپله خواښه به یې ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه دي، دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړل، ځینې ډېرې ښځې پوهوې، تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وې چې لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله. دوی ویلې سه نه، موږ د خپلې خواښې باندې ته رایې ورکوو. هغه یوانې ما نارینه وه صحیح ده، یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم، یو جایی د دوی راي ز خپل ورکم، په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوی شو، ډیر خپل کې پاسه خپل براتله، هغه راي محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي، داسې لحظو سره مخامخ شوی یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لري؟
بسم الله، خواږه خاطرې مې سوې په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په دغه وروست په امارات کې څه کله دوی راغلو، پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنې موږ ډېره مایوسه وکړه، زموږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو. دا خوږه خاطره ده. څه کله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، خوش بختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای و، چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولې.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا، هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته چې موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی نه لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي، دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسي څو اوسې ښځه حق غواړي، اوسې غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغسې چې د بېوزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړی. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.